دوبه جشوه السلام علیکم تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست درنو اوریدونکو د خبرونه چې ز احمد تکلی د اسف حبیبی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم یو سات دوام کوي او پترت کې خبرونه راپورونه او اونیس پروګرامونه خبرو د خبرونه پر راپورونه کې به واوري چې په کابل کې تیر ماښام دوه بهرانیان چې یو یې امریکایی او بل استرالیایی دی تښتول شوي دي او په کوټه کې یوې انتحاري حملې لسګونه کسان وژلي دي. نور راپورونه هم خپرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د خبرونو سرچکه راپورونه وايي یو امریکایي پروفیسور او د هغه استرالیایي همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تشتول سوی دي. د کندهار امنیتي چارواکي وايي چې پولیسو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په نهمې او دولسمې حوزو کې 15 وسلوال او درې نور مشکوک کسان نیولې دي او په کوټه ښار کې د وروختون په دروازه کې په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوی دي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. راپورونه وايي یو امریکایي پروفیسور او دغه استرالیایي همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تشتول سوی دي. چارواکي وايي دغه دوه بهرنیان تیر شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې د کسانو لخوا د افغانستان د امریکایي پوهنتون سرک ته نږدې تشتول سوی دي. ویل کېږي دوی په دغه پوهنتون کې استادان وو. امریکایانو او استرالیایي چارواکو ویلي چې دوی راپور لري او په دې اړه نورې پلټنې روانې دي. دا پیښه دوی اونۍ وروسته له هغه سوي چې یو د بشری مرستندوی ادارو کارکونکي هندي شزه له برانتنیونکو راخوش سوه. دا په کابل کې له خپل کوره تشتول سوی و. درې نور بهرنیان چې تیر کال په کابل کې برمته سوي وو راخوش سوي دي. یو استرالیایي شزه کری جین ویلسن په اپریل میاشت کې په جلال آباد کې تشتول سوی و چې تر اوسه یې په اړه څه معلومات نسته. د تشتولو دغه وروستۍ پیښه څو ورځې له هغه سوي چې طالبانو د هیواد په لویدیځ کې د بهرني تورستانو پر یوه ډله حمله وکړه. د کندهار امنیتي چارواکي وايي چې پولیسو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په نهمې او دولسمې حوزې کې 15 وسلوال او درې نور مشکوک کسان نیولې دي. د کندهار د امنیې قومندانۍ ویاند ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په نهمه حوزه کې درې کسان او په دولسمه حوزه کې دوه وسلوال او درې شکمن کسان نیولې دي. له کندهار په یوه بل خبر کې اورو چې د داود په نوم یو 19 کلن ځوان په کورنۍ کې تر لفظي شخړې وروسته ځان ته اور اچولی چې اوس مهال په میرویس روغتون کې تر تداوی لاندې دی. د کندهار د امنیې قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس د کندهار ښار د ډنډ د چوک اوسېدونکی دی چې پولیسو یې د قضیې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې 19 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د دغه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې تر اوسه پکښې 19 دولت وسلوال مخالفین او یو د ملي اردو سرتېری وژل سوي. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دویمې پلی لیوا ویاند عبدالرؤوف ارحماني وایي چې دغه جګړه د پشترود ولسوالۍ د ګجګین او دوکین په سیمو کې دوام لري. قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفینو ویاند بولی وایي چې دغه جګړه د دوی د عمري عملیاتو یوه برخه ده. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې له کابو 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې د ډیرو ملکي کسانو کورونه ویجاړ سوي او همداراز ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 15 سخت دریځې وژل سوي دي. د افغانستان ملي دفاع او امنیتي ځواکونو د ګډو تاروزي او تهاجمي عملیاتو پر مهال په ننګرهار، لغمان، کونړ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کندهار، فراه، بغلان، تخار، جوزجان، کندوز، بدخشان او هلمند ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې په 24 ساعتونو کې 15 تنه وسلوال ترهګر وژلي او 23 نور ټپیان کړي دي. همداراز اورو چې د ملي اردو او ملي پولیسو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ په اړوند سیمه کې 9 وسلوال سخت دریځې وژلي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. په کوټه ښار کې د یو روغتون په دروازه کې په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. پولیس وایي په دې بمي چاودنه کې ګڼ شمېر نور کسان ټپیان سوي دي. حمله وروسته له هغه وسوه چې د یو مخکښ حقوق پوه مړی دغه روغتون ته راوړل سو. دغه حقوق پوه په ډزو وژل سوی و. په کوټه کې یو کس د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
کوم څه خبر څه بلال تکبان په کوم څه جوړه زړه لم دلې نه دا د دا شکر څنګه یو کتل شخه او کدان ولاړو
شل کم
او تکبان دا یو هغه وکیل و هغه په فساد ټول ول داخل مړه پر ځای نه څه شم دا ونه کینه دا ګډ بند کا دا موږ د باندې لاسه موږ د باندې راوځو چې راوځو د ماکاو سره بس بیا په ځان نه پیلېږم
د کورنۍ چارو د ولایتي وزیر سرفراز بوکټي د حمله غندلې او یو تروریستي عمل یې بللې دي د روختون د عمل د حمله مسؤلیت چا تر اوسه نه دی منلې د بلوچستان د ولایتي حکومت یو ویاند ویلي چې د پیښ په اړه پلټنې روانې دي دا هم څرګندونه ده چې د حقوقو بلال کاسي د مړینې تر شا د چا لاس و پولیسو ویلي ډیری وژل سوي نور حقوق پوهان وو چې د بلال کاسي د مړي د راوړل کېدو وروسته روختون ته ورغلي وو د استرالیا چارواکو یو شی اړخی سخت دریځ په تروریزم تورن کړی دی دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د تروریزم پر ضد قوانین په داسې قضیه کې عملي کیږي یو دیرش کلن فیلیپ مایکل ګالیا پرون په تروریستي فعالیتونو کې د مرستې په تور تورن سو دی به سبا د اګست په 9 نیټه محکمې ته وړاندې کیږي دی د اګست په 16 نیټه په میلبون ښار کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ونیول سو خو پولیسو د کومو عملیاتو د پلان سویو حملو د اهداف په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي دی وایي دا تورونه یې د هیواد پالنې د خوځښت پر وړاندې دسیسه ده په هندوستان کې د قزاقستان پخوانی کونسل په غیر قانوني کډوالۍ کې په لاس لرلو محکوم شوی دی په الماتی کې یوې محکمې نن رشید رحیم بیکوف ته د 13 میاشتو محدودې ازادۍ سزا واوروله محکمې رحیم بیکوف د 2010 او 2011 کال پر مهال په هندوستان کې د قزاق کونسل په توګه د دندې پر مهال په غیر قانوني توګه بهرنیو وګړو ته د ویزو ورکولو په تور مجرم وپیژانده رحیم بیکوف دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د استیناف محکمې ته به مراجعه کوي د جاپان پاچا ایکی هیتو په یوه کمساري ویډیو کې خپل وطنوالو ته ویلي چې اندیشمن د خپل عمر ته په کتو سره به خپلې دندې په ښه توګه نسي ترسره کولی دو اتیا کلن جاپاني پاچا د راتلونکي په اړه پلان تشریح نه کړ تیره میاشت یو خبریال اعلان کړی و چې ایکی هیتو غواړي په یو څو کلونو کې له خپلې دندې لیرې سي ایکی هیتو د سرطان او زړه په ناروغۍ هم اخته وه او درملنه یې روانه ده که پاچا له خپلې دندې لیرې سي دا به په جاپان کې بې ساري اقدام وي چې لپاره یې کوم قانوني پروسه نسته د جاپان پاچا د دغه هیواد په اساسي قانون کې د خلکو د یووالي سمبول بلل سوی او هیڅ ډول سیاسي قدرت نه لري او د پارا اولمپیک نړیوالې کمیټې د ډوپینګ د اندیښنو له کبله په برازیل کې له راتلونکو هر ډول مسابقو د روسیې ټول ټیم منع کړ دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیا د دولت په مرسته د ورزشکارو په ډوپینګ یا ورزشکارو ته د ځواک بخښونکي درمل په ورکړه کې دخیله وه د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي وړاندې په خبرونه کې دوا بهرانیان چې ګمان کیږي د کابل د امریکایي پوهنتون استادان بوي تیر مخام د کابل په دارلمان سیمه کې وتښتول شول په ننګرهار کې د امریکایي پوځیانو ځینې وسلې او تجهیزات د داعش ډلې وسلوالو ته په لاس ورغلي دي کابل د وارسال غونډې وروسته اوس د بروکسل د غونډې لپاره په تیارو یو بوخت دی په دې اړه نن د کابینې په غونډه کې بحث وشو او د کوټې په یو روغتون کې انتحاري برید له 15 زیات کسان ووژل په نورو موضوعاتو کې وابهوري چې د کندهار باغداران د خدای شکر پر ځای کوي چې سږ کال د انګورو حاصلات ښه دي
انګور خو پروش ښکال هم سی وي او سږ کال هم سی دي خو سږ کال د 20% په شاوخوا کې بز مر صادرات اضافه توب وکړي
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې واوري زمون غاګل ازادۍ راډیو او ریقدر مناوریدونکو پام وکړی د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل په دارلمان سیمه کې تیر شپه دوا بهرانیان چې ګمان کیږي د کابل د امریکایي پوهنتون استادان بوي د یوې وسلوالې ډلې لخوا وتښتول شول. د راپورونو له مخې تښتونکو پوځي جامې اغوستې وې. امنیتي چارواکو دا راپورونه تایید کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو د بیورو مشر حمید مومند په مستقیمه اړیکه را سره دی. مومند صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ آیا امنیتي چارواکو د دې کسانو د موندلو په اړه څه معلومات په لاس ورکړي خبریالانو ته او رسنیو ته؟
بلې، مننه تکل صاحب. لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، دا دوه بهرني وګړي چې یو امریکایي او بل یو استرالیایي وګړي دی، تیره شپه شاوخوا 8:30 د کابل په لویدیځ کې د دارلمان په سړک تختول شوی دی. امنیتي چارواکو د دې تختونه تایید کړی ده، خو د پیښې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي او وایي چې د دوی د موندلو او ژغورلو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړي دي. البته موږ له سهار راهیسې هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره په دې ارتباط باندې په تماس کې شو، سو له دوی څخه د دوی د برخلیک په ارتباط باندې نور معلومات ترلاسه کو. خو تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو، او هر کله هم چې تماس نیسو دی وایي چې دوی په اضطراري غونډه کې دي او هڅه کوي چې د دغو کسانو د ژغورلو لپاره خپل عملیات منسجم کړي. البته کوم معلومات چې موږ تر دې دمه ترلاسه کړي دي، دا دواړه په کابل کې د امریکایي پوهنتون استادانو او داسې مهال د وسلوالو لخوا تختول شول چې د خپل هستوګنځي په لور روان وو. عیني شاهدانو ویلي دي چې وسلوال په پوځي یونیفورم کې وو او دا کسان په زوره، یعنی وروسته له هغه چې د موټر شیشې ور ماته کړې، له موټر کوسکل او لزان سره بوتلل. تر اوسه پورې هیڅ یو ډله د دوی د تختولو مسولیت په غاړه نه دا غسه، او نه هم امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي چې تختون کې څوک دي. دا پیخه په داسې حال کې تکل سره برامست کیږي چې تر دې مخکې په کابل کې یو هندۍ میرمن چې د اغا خان مرستندوی ټولنې سره کار کاوه په کابل کې تختول شوی و، او شاوخوا یو مشروع صلاح هغه چې د تختونکو په منګول کې و د جولای په 28 نیټه خوش شو. خو دا هم تر اوسه پورې معلومه نشو چې دا میرمن په سډول شرایطو او په سډول سره د خوش شو، آیا کومه معامله شو که د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی د ژغورنې لپاره کوم عملیات تر سره شوی دي. خو کوم معلومات چې اوس هم موږ لرو، نو دوی په عمومي توګه یوازې دوه معلومات ورکوي چې د دوی هلې ځلې په پراخه کچه باندې روانې دي. سو دا دواړه استادان چې تیره شپه تختول شوی دي، دوی په خوندي توګه بیرته له تختونکو له بنده آزاد کړي. بلې تکل صاحب،
مننه. مومن صاحب، بشپړ معلومات. خو یوه پوښتنه را سره د کلند جواب راکړي چې د کابل د امریکایي پوهنتون استادان که چیرته دوی د پوهنتون استادان وي، آیا امنیتی تدابیر لري؟ یعنی ګاردان او ساتونکو ورسره وي او کنه دوی په خپل، یعنی په خپل تبه ځي او راځي او په خپل وسایلو کې ځي راځي؟
تر اوسه په دې اړه که څه هم د په کابل کې امریکایي پوهنتون چې ده، هغه د ځان لپاره خپل ځانګړي امنیتي تدابیر لري، خپل ځانګړی سکیورټي ګارډ یا ساتونکي لري چې هغه هم د امریکایي ادارو لخوا د هغې څارنه کېږي او هغه پر مخ بوتل کېږي. خو دغه مسله تر اوسه پورې نه ده معلومه، کله چې دوی د پوهنتون نه د خپل استوګنځي په لور روانو، له دوی سره ساتونکي یا پولیس وو که نه وو. دا هغه مسله ده چې تر اوسه پورې هم موږ هڅه کوو چې د امنیتي ادارو نه په دې ارتباط باندې د دوی ځواب تر څه کوشش درې د پاره کوم ساتونکو، ځکه په کابل ښار کې امنیتي وضع تر ډیره پورې داسې وي چې د بهرانيان نشي کولای په آزاد توګه باندې او یوازې توګه باندې وګرځي، کې ډیر کله چې دی ګرځي هم له دوی سره ساتونکو وي. خو دا چې د دوو سازان چې تختول شوی دی، د دوی سره ساتونکو یا د پولیسو کوم ځواک وو کنه، دغه پښتنه د ځوابولو لپاره موږ هم هڅه کوو چې د امنیتي ځواکونو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، حمید مومند د ازادۍ راډیو د بیورو مشر و چې له کابل د دوو بهرنیانو د تښتولو د پیښې په اړه معلومات راکول. ویل کیږي چې دا دوه کسان چې یو امریکایي او بل د استرالیا تبعدی، پرون ماښام د وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو جامع اغوستې وې د کابل دارلمان په سیمه کې، د خپل موټر څخه په زوره راښکته کړل شول او وتښتول شول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
راپورونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو وسلې او یو شمیر تجهیزات د داعش ډلې لاسته ورغلي دي. رویټر خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې پورې اړوندو وسلوالو د دې وسلو او تجهیزاتو عکسونه او تصویرونه خپره کړي دي. فریبا ظاهر د رویټر خبری آژانس د راپور پر استناد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
راپورونه وایي داعش ډلې ادعا کړې چې دغه امریکایي وسلې او وسایل د افغانستان په ختیځ کې د دوی لاسته ورغلي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې د اسلامي دولت ډلې غړو د دغو وسلو او وسایلو انځورونه خپره کړې دي او ادعا کوي چې دا وسلې د امریکایي سرتیرو وي. په دغو انځورونو کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې، یوه امریکایي ګرځنده توغندي ویشتونکې دستګاه، راډیو، لاسي بمونه او نور داسې وسایل ښودل شوي چې په معمول ډول افغان سرتیري نه کاروي. له دغه وسایلو سره د امریکا د پوز د وسرتیر متخصص ریان لارسون د هویت کارتونه هم شدل سوی دي. په کابل کې د امریکا پوزي قرارګاه دا خبره رد کړې چې د دوی سرتیری دی نیول سوی وي، وایي دغه سرتیری په ورکړل سوی دند کې دی. د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره یو ځای د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د هغو وسلوالو په وړاندې جنگیږي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای سوي دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د قومندان ویان ران فلیزویک په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دوی سرتیری لارسن له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې برخه درلوده. دی وایي د سرتیری د هویت کارت او ځینې وسایل تر عملیاتو وروسته هلته پاته سوي دي. په اعلامیې کې د هویت کارت ورکېدل یو خواشینونکی کار بلل سوی دی. امریکایي قومندانانو په جولای کې ویلي و چې د دوی د ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه 15 سرتیري په ننګرهار کې د جګړو پر مهال ټپیان سوي دي. په هغه وی پانه کې چې د امریکایي وسلو او وسایلو د غنځور نخبره سوي، راغلي چې دا وسایل د جګړې پر مهال د داعش ډلې لاسته ورغلي دي. خو فلیسویک ویلي امریکایي چارواکي لا اوس هم هڅه کوي چې په دې پوه شي چې دا وسایل څنګه او څه وخت ورک سوي دي. په ننګرهار کې جګړې وروسته له هغه زیاتې سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واضح کړی چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې کې لا ډېر فعاله برخه واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار ولایت کې د امریکایي پوځیانو یو شمیر وسلې او تجهیزات د داعش د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستاني هلیکوپټرې د عملیې د موندلو او ژغورلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. یوه پاکستاني الوتکه چې ډولې می ولس خودل شوی دی د افغانستان لاره ازبکستان ته او له هغه ځای روسیې ته روانه و چې د تخنیکی اوارزو لکبل د پنځشنبه په ورځ په لوګر کې بیړنۍ ناشته ته اړوته او وروسته راپورونه خبره شول چې عملیې د طالبانو لخوا برمته شوې دي. د برمته کسانو د برخلیک په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته. افغان ولسمشر افغان امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د دې هلیکوپټر عمله روغ رمټه د وسلوالو لمنګولو وژغوري. هورځي د امنیتی او سیاسي چارو لکارپو احمد سیدینا چې یو وخت په پاکستان کې د افغانستان لخوا ډیپلوماټو وورو چې د قضیه شاته کوم مطالب او کوم مسائل جریان لري. سیدی صاحب، ستاسو په نظر ستاسو معلومات څه دي چې آیا د پاکستاني الوتکې ته د افغانستان د ملکی هوا نوردی د ادارې لخوا کومه اجازه چې ورکړل شوې وه هم دا هماغه الوتکې دي؟ هغه موضوع چې د افغانستان حکومت په اړه تحقیقات هم کول. فکر کوم چې له سیدی صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوی ده. خیر، په هر صورت هڅه به وکړو چې د خبرونې په دوام کې بیا هم له ښاغلي سیدی سره تماس ټینګ کړو. اوس هم د ورسالو غونډې وروسته د بروکسل د غونډې لپاره د افغانستان د حکومت چارواکي په تیاریو بوخت دي. په دې اړه نن د کابینې په غونډه کې بحث وشو. د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي. تیرا بخنه غړو قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه یو ځل بیا چې و مونږ کولای تخنیکی ستونزې مو زیات دي. په هر صورت ښاغلی سیدی د پاکستاني هلیکوپټر په اړه د بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په اړیکه سره د اړیکه مو چې مخکې قطع شوې و، اوس یو ځل بیا له ښاغلی سیدی سره ټینګه شوه. سیدی صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ مخکې زمونږ اړیکه له تاسو سره پرې شوه، بخنه غواړم له تاسو نه چې دا الوتکه چې په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او ویل کیږي چې عملیې د طالبانو لاسته ورغلې ده، دا هماغه الوتکه وه چې د افغانستان د ملکی هوا نوردۍ د ادارې لخوا د افغانستان له قلمرو د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه؟ یو ځل بیا له تاسو نه بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو، له کابل سره زمونږ اړیکې په وار وار قطکیږي او مونږ هڅه کوو زموږ تخنیکی همکار لګیا دی چې زمونږ اړیکه له دوی سره بیا ټینګه کړي. په هر صورت یو بل موضوع ته ورزو او تر هغه وخته پورې به زمونږ تخنیکی همکار وکولای شي چې د موږ د دوه دوه موضوعاتو چې یادونه مو وکړه په دې اړه زمونږ خبریالان پر لیکه کړي. په کونړ کې په نږدې 350 سیلاب ځپلو کورنیو خوراکي مواد وویشل شول. په خوراکي موادو کې لوبیا، غوړی، بوره، وریجې او چای شامل دي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په دې اړه تفصیل اوروي.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی د مرستو د ویش په ساحه کې ازادي رادیو ته ویل د چنګاغ په میش کې سیلابونو د کونړ په مرکز او یو شمیر نورو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي وو او دغه سیلاب ځپلو کورنۍ مرستو ته اړینه اړتیا درلوده.
کله چې د سرطان په میش کې بارانونه وشو، سیلابونه رامنځته شو، زمونږ تقریبا 320 پامله د قانون کساره منشي وو. نو په دغه اساس باندې اوس پیلم دپاره تاسو ګورئ چې د دوی سره د حوادثو د ریاست د لارې نه او د حوادثو د استقرار د کمیټې د لارې نه د دې سره یو اندازه کومکونه صورت نیسي چې په هغه کې وریجې دي، لوبیا دي، غوړي دي، بوره ده، چای دي، دا پکې شامل دي.
مرستیال والی وای ولایت تل د سیلابونو او نورو طبي پیښو سره زیات مخ کیږي او خلکو ته پکې مالی او ځاني زیانونه اوري چې زیاتو مرستو او همکاري او تاړتیا لري. نو لازمه ده چې مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنې د دغو خلکو ستونزو ته په پام کونړ ته خپل توجه راواړوي.
هلمند چې نور هم کومکونه راشي تر څو زمونږ خسارمن پاملونه د قانون د نور کومکونه هم برهمن شي.
دوه تنه چې د مرستو شو موادو بوجې مخې ته ایخي وای دوی ته په تیرو بارانونو او سیلابونو کې ګڼ زیانونه رسیدلي، کورونه ړنګ شوي او کښتونه لمنځه تللي چې باید ورسره مرستې وشي.
ما سره وریجې غوړي چینی لوبیا دا کومک ما سره مرسته وشوه. د والي صاحب دفانه زمونږ ځمکه سیلابه تخریب کړې وه او دای موږ سره یو کومک وکړه. موږ ډیره منله داغه نه چې موږ سره دغونه همکاري وکړله، دغونه کومک یې راسره وکړه. زمونږ ځمکې ورانې شوې دي او په موږ تکلیف سخته تېره شوې ده.
زمانو شاهزاده نابینا دی، د مرکز اسداباد د دم کلی اوسیدونکی یم. ګرانه دا خو ناچیزه مرسته ده، خو بیا موږ په ډیر هغو باندې ځان ته منظور ده چې د کونړ ولایت خلک ډیر بېوزله او غریب خلک دي. نو د دولت څخه منندوی یو چې په دغه شان حالاتو کې د خپل ولس سره او د خپل قومونو سره دې کومک کوي.
کونړ کې په روان او تیر کال کې زلزلو په لسګونو کسان وژلي او ټپین کړي او په سلګونو کورونه ویجاړ کړي او همداراز سیلابونو هم خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمونږ غاکله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو، زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې د کابل استودیو سره او همدارس له کابل سره زمونږ ټلیفوني اړیکو باندې تخنیکی کار کوي چې بیرته یو ځل بیا زمونږ اړیکه له کابل سره د هغو موضوعاتو په اړه د بحث لپاره ټینګه شي چې مخکې مو هڅه وکړه خو د تخنیکی ستونزې له کابله ونه توانیدو چې دا اړیکه ټینګه کړو. پر سرات ورځو د کوټې نننۍ چاودنې ته. په کوټه کې نن په یوه انتحاري حمله کې د راپورونو له مخې له 15 زیات کسان ووژل شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل په دې اړه تفصیل اوروي.
نو ته ای تسلی نه کوي، نو هغه خلک چې ولاړ دي هغه بس تسلی درته وي. تسلی
خو به قاعده پلانینګ ته چې ورغه ولود اگر وکیلانو پر کوټه سي مودل ترال او بلال انور پر جنازه باندې ودرېدل چې بل جنازه ته ودرېدل هغه لاش پلاس راکې چې موږ باندې راوتلو یو د ماکه وس من نه داخه ګس موږ میراث کولو ګر سينيره ته ګر دوستانه رمړ کو پنځو سزا ته په تخزه ته وکیلانو کلانو چې تاسو څه شونې
زه څنګه په دروازې رالم دلته بلاسټ وسو. ما سې وکتل ډېر بد حالو، خلک ډېر زخمیان وي، ډېر کې جلټیان وي، ډېډ باډیان وي. نو موږ اول دا زخمیان راپورته کړل، ایمرجنسی وارډ لم شفټ کړل او وا مستوله سی ایم ایچ لم شفټ کړل.
زما غنه محمد دین زړالم درې د سیمه لاس ولاړو نو موږ دا کوم مخته بلا صاحب لاس چيستي موږ باندې تر ووتلو نو چې موږ ته وګورو کله کورس د ماکا وسره د ماکا زما پر ځان پیډه
څونو وکیلان مواستاس
یار مې اکثریت سنډو کله موږ
دې کې په خاني څخه مشران استاد دی
هغه هغه بازم ځان نه په منډه وخت ته ولاړو چې ورته ولاړم دا
د کوټه یو شمیر اوسیدونکو چې د ازادي رادیو له خبريال سره په د ښار کې په یو روختون کې د نننې ځنوژن کې حمله په اړه خپل د سترګو لیدلای حال بیانو یوې انتحاري حمله په دې روختون کې تر اوسه پورې د راپورونو لمخه 15 څلوېخت کسان وژلي او یو شمیر نورې ټپيان کړي دي ویل کېږي چې د یو شمیر ټپيانو سیهی حالت هم د اندیښنې وړ دی او دا ویرشته چې ښایي د مړو شمیره تر دې هم زیاته شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندهار باغوانان او د لمدی میوي کاروباریان وایي د تیرو کلونو په پرتله سکل د انګورو حاصلات په سلو کې ډیر زیات شوی دي. که څه هم د کندهار د ټولو ولسوالیو انګور تر اوسه لانه دي پخې شوی، خو به هرته د صادراتو لړۍ پیل شوی او هر ورځ شاوخوا ډیر موټر انګور پاکستان ته استول کیږي. محمد صادق رشتینی په دې اړه خپل راپور کې د کندهار له باغ لرونکو او د انګورو له سوداګرو سره خبرې کړې دي.
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله ظهیر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د انګورو حاصلات ښه دي او طبیعي مرزونه یې نه دي کړي. د ظهیر په وینا که څه هم د کندهار د ټولو ولسوالیو انګور تر اوسه نه دي پاخه سوي، خو د دوی د محاسبې په اساس سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او هر ورځ شاوخوا 10 موټر انګور پاکستان ته صادریږي.
موږ چې د باغوالو څاورو انګور خو پروشش کال هم سی وي او سش کال هم سوی دی، خو سش کال د خدای احسان دی چې هغه مرض پروشش کال درلودی سر هغه مرض نه لري، نو تقریبا د 10% په شاوخوا کې بز مر صادرات اضافه توب وکي.
د سوداګری د خونو مسولین وایي چې دوی تمه لري د کال تر پایه کندهار د شاوخوا $10 میلیون په ارزش له 40,000 ټنه ډیر انګور بهرنیو هیوادونو ته صادر سي. ژړی او پنجوایي د کندهار هغه دوی ولسوالي دي چې د انګورو ډیر باغونه پکښسته. د دغه ولسوالۍ باغلورن کې هم وایي چې سږ کال یې د انګورو حاصلات تر بل هر کال ډیر دي او غوښتنه یې دا ده چې ښه بازار ورته وموندل سي.
سږ کال خو ماشاءالله نام خدای داسې انګورې کړي دي چې زما خپله په دې 12 کاله بیا 13 کاله نه پیاد کېږي دغه سې انګور کله سږ کال چې زموږ په باغ وکېسته.
زما نوم باچا دی، انګور خو ډېر سوي دي په پاکستان کې، انګور ډېر سوي دي منګه داسې دي چې په فروش په پاکستان کې نه رسیږي، په فروش ورسیږي د افغانستان میوه خو ډېره ښه ده.
د اوس لپاره د کندهار انګور او نور میوه یوازې د پاکستان له لارې صادریږي. د لندې میوه یو سوداګر اجی عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیله دا ده چې د چابهار بندر له لارې هم د انګور او نور میوه صادرات پیل سي. د عبدالکریم په وینا د کندهار انګور او میوه لاسیا پرته په اروپا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ښه بازار لري، خو دوی تر هغه ځایه د ورسولو لار او اسانتیاوي نه لري، نو ځکه یې ټوله تکیه پر پاکستان ده.
انګور خو ډېر سوي چې انګور فروش کر سره نه لري، مقصد لا ورته وي سو کېره پات چې وي سي دغه نه لري او بل دا زموږ کار په دغه خراب دي. زموږ حکومت زموږ سره هیڅ دغه نه کوي، مقصد هغه پر څه برابر باندې دا ایله کریټونه چې روان دي دا موږ ته ډېر تاوان کوي. د تاجر په باره کې دا ډېر تاوان دي، دا ایله کریټونه نه دي چې تاسو ګرد موږ تاسو وینو پر سړک باندې روان دي. دا زموږ عمومي یعنی د کندهار په مارکیټ کې من په 1000 روپۍ دي پر پی بالا نه دي.
د لندې میوې پر سوداګرو یو انتقاد دی چې دوی د میوې د پروسس په برخه کې مسلکي نه دي، چې دا کار په نړیوالو بازارونو کې د کندهار د لندې میوې علاقمندان کم کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، د تخنیکی ستونزې لکه بل ونتوانی دوی چې هغه راپورونه او باسونه چې په دې خبرونه کې ملتا سره ژمنه کړې و هغه تاسو ته وړاندې کړو. خیر دی، د ازادي رادیو د خبری ساعت په خبرونه کې چې په څلورو بجو پیلېږي، بیا به هم زه احمد تکل له تاسو سره واوسیږم او هغه موضوعات چې په روانه خبرونه کې مو هڅه وکړه چې د هغو په اړه بحث وکړو هغه به تاسو ته وړاندې کړم. خو دا شیبه دوه بجې او دیرش دقیقې دي. ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
یو امریکایی پروفیسور او د هغه استرالیایی همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تشتول سوي دي. د هرات ولایت د ملي امنیت ځواکونو د هرات د ولایتي شورا یو غړی په انسان تښتونه کې د لاس درلودو په تور نیولې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په نهمې او دولسمې حوزې کې 15 وسلوال او درې نور مشکوک کسان نیولې دي. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې 19 تنه د وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 15 اویا سخت دریځې وژل سوي دي. په کوټه ښار کې د یوه روغتون په دروازه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. د استرالیا چارواکو یو شی اړخی سخت دریځې په تروریزم تورن کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د تروریزم پر ضد قوانین په داسې قضیه کې عملي کیږي. په هندوستان کې د قزاقستان پخوانی کونسل په غیر قانوني کډوالۍ کې په لاس درلودلو محکوم سوی دی. د جاپان پاچا ایکی هیتو په یو کمسار ویډیو کې خپل وطنوالو ته په وینا کې ویلي چې اندېښمن دی خپل عمر ته په کتو سره به خپلې دندې په ښه توګه نسي ترسره کولی. او د پارالمپیک نړیوالې کمیټې د ډاپینګ د اندېښنو له کبله په برازیل کې له راتلونکو هر ډول مسابقو د روسیې ټول ټیم منع کړل سوی دی.
زمونږ غاګل ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو راپور چې په دې خپرونه کې مو هڅه وکړه خو په خپرولو یې بریالي نه شو. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د بروکسل د غونډې لپاره د تیاریو په حال کې دي. په دې اړه د تفصیل لپاره د کابینې د نننۍ غونډې په اړه چې په همدې موضوع بحث پې وشو، رحمت الله افغان د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب، د کابینې په نننۍ غونډه کې د بروکسل د غونډې لپاره د تیاریو په اړه خبرې شوې دي. لطفا راته ووایئ چې په دې کې مهمې خبرې څه وې او هغه تیاری چې چارواکو یې په اړه خبرې وکړي کومې وې؟
بلې، تکل صاحب، لکه چې تاسو وویل د افغانستان د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د محمود رسام د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې نه مخکې خبرې کوي، څرګندونه کوي. په دغه څرګندونه کې عبدالله عبدالله وویل چې د بروکسل کانفرنس لپاره افغان حکومت چې بشپړې سمتوالی روان ده. په دې برخه کې دوی وویل هغه ژمنې چې د بروکسل کانفرنس په مخ کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې او خپل ولس سره کړې دي، هغو ته دس ژمن ده. او په دې برخه کې بس راوړي لري او پرمختګونه شوي دي. دوی وویل چې د قانون حاکمیت همدارنګه له فساد سره څنګه مبارزه د دولتي حاکمې تخلیه سیاستونه لوړه والی د کار پیدا کول د ښځو حقونو همدارنګه د بشر د حقونو ساتنې هغه مسلې دي چې د بروکسل غونډې نه وړاندې افغان حکومت یې کړې دی. دوی څو مهمه خبره چې هغه ویل چې زیاته شوې ده او پرمختګ هم هغه راغلی دی، هغه انتخاباتي نظام مسله ده. دوی ویل چې د افغانستان اساسي قانون د سر تطبیق په نسیم کې کوم مسله جمهور ریاست ته کوم واک صلاحیتونه ورکړي د ښه پرمختګ ده. په دې برخه کې دوی هرکلی کوي چې په دې سره به وکولی شي موږ هغه ژمنې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کړي دي پرمختګونه به جوړ شي. عبدالله داسې وویل چې حکومت په نورو برخو کې هم خپل هدف ته نږدې شوی. د هغه هدف چې بروکسل کانفرنس اعلان دی افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړی دی. دوی وویل چې په دې رسته کې افغان کډوال بېرته هېواد ته د رسمېدو لړۍ هم تکه سوی. دوی وویل چې په دې برخه کې موږ لازم تدابیر او چمتووالی لرو. بلې، تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان او چې له کابل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د خبرو اترو په اړه جزئیات اورول په نننۍ غونډه کې د کابینې په نننۍ غونډه کې د بروکسل د غونډې لپاره پر تیاری خبرې شوې دي. تو د خبرونه راپورونه قدر منوریدونکو د خبرونه پورسته برخه کې او تاسو را بولم چې د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرام واوري.
یو کلی زرغګونه
گران اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې غوث الدین د نتیجې ته ورسید چې له هغو کسانو نه ولسوالۍ ته شکایت وکړي کوم چې د میرمنې نفسې ته مزاحمت کوي او د معلمې مخنیوي کوي. اوس راځي واورو چې د سواد زده کړې په ټولګي کې کلیوالې ښځې پر څه باندې خبرې کوي.
څنګه مو خوښه ده چې نن مو امتحان واخلو؟
وی نه نه زرلخته، زه خو به ناکامه شم، هیڅ مې درس نه دی ویلی.
وی ګل پری، امتحان نه څه لري؟ کوم درسونه مو چې لوستي د مېغه امتحان اخلي.
وی رښتیا زرلخته، ښه شو چې یاد مې شو، پرون خو تایداد په فیسبوک کې د جمیل عکس راته وښودو.
څه د فیسبوک څه بیا څه شی دی ګل پری؟
اجري ترورې فیسبوک نه فیسبوک، زه هم په دې شیانو دومره نه پوهېږم، خو خلک یې ډېر مصرف کړي.
عائشه لورې راکه موبایل ماته، هله لور جانې، اها دا د لوبو شیان دی واخله، هله آفرین. اها تم په فیسبوک کې د جمیل عکس ولیده؟
هو خدای دا چې عکس ولیده ډېر ورته خفه شو، بیا ورغه جمیل ته چې ورته ووایي.
ولې د عکس په لیدو ولې خفه شو؟ شفیقې جانې، نه پوهېږم کوم ظالم به دا کار کړی وي. د جمیل او سعید عکس یې فیسبوک کې اچولی، بیا ورته لیکلی چې دا کسان د مخدره موادو قاچاقبران دي.
وی مخې دې تور شي، ولې دا به چا داسې کار کړی وي؟ زما زوی پرته له دې چې چا ته خیر ورسوي بد یې چا ته نه دي رسېدلی.
توبه خدایه توبه، څومره بیکاره خلک دي، ناقه ناقه خلکو پسې تور لګوي. ټول کلی جمیل په تمام معنا پیژني چې داسې بېرحمه انسان نه دی، خو خپله جمیل ډېر خپه دی.
خدای دې انصاف ورکړي دې کس ته، دومره نه پوهېږي چې لمر خو په دوه ګوتو نه پټېږي، آخر به دا دروغ رسوا شي.
پوهېږي جمیل دواړه پښې په یوه موزه کړي چې دا کسان به حتماً پیدا کوم.
زه د دروغجن مخ تور وي، آخر به رسوا شي، اندېښنه مه کوئ.
زه جمیل ته خپه یم، هغه ډېر تشویش کوي.
لورې نه مو اوږه خوړلې او نه مو خوله بوی کوي، ډېر ژر به خدای وشرموي.
ښه نو نن بل امتحان نه تیر شو، اوس مو کتابونه را واخلئ چې نوی درس ووایو.
وی خدای دې خیر درکړي زرلښتې، سبب امتحان درکو.
زړه دې بدمشه جمیله، دې ورځو کې ډېر مشهوره شوی، هو بیخي مځکې ته نه ګورې.
خدای داده مشهوره نه مشهوره.
خو هماغه
دا تاسې په څه شي خبرې کوئ؟ زه په کوم شي مشهوره شوم چې زه خپله خبر نه یم؟
جمیل جانه، ټول کلی در باندې خبر شوی، خو ځان داسې ښیې لکه چې ته فیسبوک نه لرې.
لرم یې، خو زما شهرت فیسبوک پورې څه اړه لري؟
حیران دې کړم جمیله، ته څنګه نه یې خبر؟ عکسونه دې په فیسبوک کې کړکۍ په کړکۍ ګرځي او ته خبر نه؟
زما عکسونه په فیسبوک کې چا اچولي؟
پجارو اچولي، پجارو.
پجارو؟ زه هیڅ نه پوهېږم چې تاسې څه وایې، تاسې لکه چې اوزګاره پاتې.
جمیل جانه، د پجارو په نوم چا فیسبوک جوړ کړی؟ هغه په کلي کې د ټول لوکانو سره په فیسبوک کې ملګری شوی دی، ښایي تا ته هم ریکویسټ درلیږلی وي.
هو کیدای شي، خو زما پام ورته نه دی شوی، او زه چې څوک ونه پیژنم ځان سره فیسبوک کې نه ملګری کوم. ښه نو زما عکس یې ولې اچولی؟
زړه دې بدمشه، یوازې ستا عکس نه دی، سعید هم درسره دی.
بیا کاشکې مو یوازې عکس وای، داسې شیان یې ورته لیکلي چې صد به مو د سره لاړ شي.
تاسې دوه ځلې ونه یې کړم، سمه خبره وکړئ، زما عکس ته یې څه لیکلي دي؟
جمیل جانا دا کس چار څوک دی مونږ خو یې نه پیژنو. فیسبوک یې د پجارو په نوم دی.
پجارو؟ عجیبه نوم دی.
هو ستا د سعید عکسونه یې مچولي. بیا یې ورته لیکلي دي چې دا کسان د نشه یي موادو قاچاقبران دي.
څه؟
زړه د بدمشه اورېدل او لیدل ډېر فرق کوي. واخله په خپلو سترګو یې وګوره.
توبه خدایه، دا څه ډول خلک دي؟ ولې داسې کار کړی؟ موږ چا ته څه زیان رسولی؟
مونږ هم حیرانه شو، ځکه راغلو چې خبر دي کو جمیله.
خیر اوسې چې راته ومې ویل. هی هی، دې فیسبوک نه خلکو څه جوړ کړي دي؟
د بدمشه جمیله، یعنې چې ته قاچاقبر نه یې؟
توبه خدای داده، ته په ځان پوهېږې چې څه وایې؟
نه نه، هسې خو زه پوهېږم چې نه یې، هسې مې پوښتنه وکړه.
تاسو فکر کوئ چې زه به داسې بد انسان اوسم؟ تر اوسه مو زه نه یم پېژندلی.
خدای داده، یعنې ته هم په جمیل شکمن شوې؟
یاره څه وایم نو، انسان پېژندل هم ګران کار دی. ما خو
خدای داده، هسې هم زه ډېر خفه یم، ته مې په دې خبرو نور هم خفه کوي. ته ودرې چې د دې سړي شخصي معلومات په فیسبوک کې پیدا کړم چې په اصل کې دی څوک دی.
هر څوک چې دی د همدې کلي دی، ځکه عکس یې هم درته د خپلو پټیو په خوا کې اخیستی. زه هم درسره لټوم.
اخ چې یو ځل مې ګوتو ته راشي داسې نه پرېږدم. دا کار قانوني جزا هم لري.
نعیمه زویه، دا څومره جنجالي کار دی، زه خو نور له پښو وغورځېدم.
نه کاکا، ته ستړی شوی، ځکه درته جنجالي ښکاري.
او نعیم جانه، د ولسوالۍ پورې راتګ ډېر ستړی کړم.
خبره چې ولسوالۍ ته ورسېده، انشاءالله چې نوره ستونزه به حل وي. نور اندېښنه مه کوه. اجازه ده صاحب؟
راځئ.
مدیر صاحب، دا عریضه ده.
رایې که، تاسو هلته کښېنئ.
ښه مدیر صاحب.
د نفیسې
غوث الدین کاکا، بېغمه شه، هغه د مدیر صاحب بېغمه خوري.
او نعیم جانه، اوس څه خیره کار؟
نفیسه څوک ده او اوس چیرې ده؟
صاحب، نفیسه زما مېرمنه ده، اوس نه ده راغلې.
ښه، ستا مېرمن هغه کسان پېژني چې ځوروي؟
نه نه صاحب، نه یې پېژني.
دا هم ورته نه ده معلومه چې د ستاسو د کلي دی او که د بل کلي.
نه نه صاحب، کاکا غوث الدین له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه و، او مېرمنه یې دومره څوک نه پېژني.
ښه، هغه کسان چې ستا مېرمنه ځوروي او کار ته یې نه پرېږدي، د قانون په خلاف کار کوي. د قانون له نظره هغوی ته جزا ورکول کېږي.
خیر وسې مدیر صاحب، یو کار وکړه چې دا خلک زموږ د کار خنډ ونه ګرځي. باور وکړئ صاحب چې موږ له هېڅ چا سره کومه دښمني نه لرو.
تاسو دښمني نه لرئ، خو هغوی بېکاره خلک دي او د ښځو د کار کولو دښمنان دي. هر څوک چې وي خپله جزا به وویني.
مدیر صاحب، زه خو نه پوهېږم چې هغوی ولې داسې کار کوي. د غوث الدین کاکا ښځه معلمه ده، او د معلمې ګټه یې د کلي ټولو نجونو ته رسیږي.
موږ یې غم اخرو، تاسو اندېښنه مه کوئ.
ښه مدیر صاحب، نو موږ اوس څه وکړو؟
تاسو هېڅ هم مه کوئ، فقط سبا د نفیسه خور پرېږدئ چې لکه پخوا مکتب ته لاړه شي.
صاحب، دا څو ورځې کېږي چې زه مې مېرمنه نه پرېږدم چې مکتب ته لاړه شي.
کاکا جانه، که د مېرمنه مکتب ته لاړه نه شي، نو موږ به څنګه هغه کسان ونیسو؟ هغه باید لاړه شي چې موږ پوه شو چې څوک مزاحمت ورته کوي. بیا به زموږ پولیس هغه کسان ونیسي.
ایوبه، ته مې دا موبایل وګوره چې جوړیږي که نه، کله کله ګل کېږي.
ته یې راکه، وبه یې ګورم. غورځېدلی خو به نه یې دسکه؟
هغه تېره ورځ چورتي روان وم، پام مې نه ورانه وغورځېده.
ولې خیرت خو به وي جمیله؟
څه وایم ایوبه وروره، کوم ظالم په فیسبوک کې زما او د سعید عکسونه اچولي او خلکو ته یې د مخدره موادو قاچاقبران ورپېژندلي وو.
څه؟ د مخدره موادو قاچاقبران؟ هغه هم جمیله او سعید؟
مه خانده ایوبه، زه ډېر په غوسه کړی یم، نه پوهېږم چې څنګه یې پیدا کړم.
جمیله، دا به څوک یې او ولې به یې داسې کار کړی؟
نه پوهېږم چې دا سړی به څوک وي، ما سره څه دښمني لري او څه رانه غواړي.
اکاونټ یې د چا په نامه دی؟
ایوبه، دا سړی چې هر څوک دی ښه هوښیار ښکاري. اکاونټ په خپل نوم نه دی.
نو د چا په نوم دی؟ یو نوم خو به لري.
هو نوم خو لري، یو عجیبه شانتې نوم لري چې حیران ورته پاتې شي.
هغه کسان چې دا کارونه کوي کوشش کوي چې څوک پی پوه نسی، خو دا کار ډیر غلط دی.
ایبا موبایل مې جوړیږي او کنه؟
هو ولې نه جوړیږي، اوس یې درته جوړوم. خو ودې نه ویل چې د دې سړي اکاونټ نوم څه دی؟
پجرو نومیږي. پجرو؟
څه پجرو؟ د موټر نوم دې نه خیم، د فیسبوک نوم وایه.
زه چیرې موټر لرم ایوبا، دا اکاونټ نوم یې پجرو دی.
پجرو؟ یاره دا د پجرو نوم راته ډېر آشنا غوندې ښکاري.
هر څوک چې وي خپله جزا به وویني، دا کار د قانون په خلاف دی.
او غیر قانوني کار خو دی، که ته شکایت وکړې هر څوک چې وي په بلا به واوړي. خو
څه لکه چې ته پې خبرې که څنګه؟
جمیله، دا د پجرو نوم ماته ډېر آشنا ښکاري، د چا له خولې مې همدې وختو کې اورېدلی.
خامخا به دې اورېدلی وي، کیدای شي موبایل به یې تا ته راوړی وي.
نه نه، زه فکر کوم چې دا سړی پېژنم، کیدای شي په یاد مې شي.
ایوبا ته لږ فکر وکړه چې څوک دی، زه به هم ورسره قانوني چلند وکړم.
هغه ورځ مې د رسنیو قانون لوسته، په 15 ماده کې لیکلي وو چې د هغو موضوعاتو تولید او خپرول چې د چا حیثیت او اعتبار ته صدمه رسوي منع دي، او لاملینو ته یې جزا ورکول کیږي.
او معلومداره ده چې په دې کار یې زما شخصیت ته هم صدمه رسولې ده. خو ته اوس دا زما موبایل را جوړ کړه چې زه مې دا فیسبوک یو ځل وګورم.
فیسبوک دې ویلې را یاد شو، هغه ورځ ناصر او نور محمد راغلي وو چې فیسبوک ورته جوړ کړم.
ها ها، بیا دې څه وکړه؟
او بیخي را یاد شو، خپل بایسیکل ته یې پجر وویل. هماغه وخت دا خبره ماته جالبه وه.
عزتمنو اوریدونکو، ستاسو په نظر له دې وروسته چې هغه مزایمین چې د نفیسې د معلمۍ مخالف وو د مسؤلینو لخوا ونیول شي، قانون به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. په روانه خبرونه کې په حیواني محرقي یا بروسلوزس خبرې کوو چې میرمنو ته په ځانګړې توګه د حمل په وخت کې ستونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرض څنګه او له څه نه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي، په خبرونه کې به ترې خبر شي. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نوري جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو. د غور امنیتي چارواکو ویلي هغه پلاری نیولی چې خپله 6 لور یې د یوې اوزې یوې بوجۍ او وریژو او یوه اندازه چای او خوږو په بدل کې یوه سپینګیرې ته په نکاح ورکړې ده. د عبدالکریم په نوم سپینګیرې چې 6 نجلۍ یې ځان ته نکاح کړې، د غور د دشت کار ولسوالۍ په یوه جومات کې امام دی او هغه هم د پولیسو په توقیف کې دی. د غور د امنیې قومندانۍ د جنایي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلي ازادۍ راډیو ته ویلي د دې قضیې دوسیه بشپړه او څارنوالۍ ته استول شوې ده. نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې وه چې لور یې تښتول شوې ده. 15 زلفیه چې د سمنګان ولایت اوسیدونکې ده، په افغانستان کې د ډلهیز جنسي تیری یو له قربانیانو څخه ده. زلفیه د درملنې لپاره کابل ته راوړل شوې او دا مهال د زهرا د کورنۍ د تحسن په خیمه کې ده. زلفیه هغه جلۍ چې په وینا یې د زده کړې ارمان یې درلود او غوښتل یې خپلو هیلو ته ورسیږي، خو نامزاد او څو تنه تښتونکو یې ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. دی ویلي کله چې یې له نامزاد سره
له واده کولو انکار وکړ، نو هغه له خپلو څو وسلوالو ملګرو سره د شپې لخوا دا له کوره بوتله، مور او پلار یې ووهل. زلفیا د خولې د هډوکو د ماتېدو له کبله ډوډۍ نشي خوړلی او یوازې له مایعاتو څخه استفاده کوي. په تخار ولایت کې یو سړی خپله میرمن دومره شکنجه کړې چې شپږ میاشتنی حمل یې ضایع شوی دی. دغه 24 کلنه میرمن د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په کندز روغتون کې بسترې ده او میړه یې تښتیدلی دی. دغه میرمنې ویلي میړه یې پرې د کوتکو چاکو او بیاتي ګزارونه وکړل او دا بې هوښه شوه، خو کله چې بیرته په هوښ راغله ویې لیدل چې شاوخوا یې ویرې پرتې دي او ماشوم یې ضایع شوی دی. ډاکترانو ویلي نوموړې میرمنې د شکنجې له کبله د شپږو میاشتو حمل ضایع شوی دی. د تخار امنیې قمندان نور محمد حکیمی ویلي پولیس د دغې ښځې تښتیدلی میړه په لټه کې دی. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دود دی چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي. که میرمن کومه ناروغي ولري سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي. آن په ځینو مواردو کې ورته وایي ته د پلار له کوره مرضي راغلی یې، موږ ته خو د غم نه ده راغلی او دې ته ورته نورې خبرې. نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي. یوه له دغو ناروغیو نه حیواني مورقه یا بروسلوزیس دی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي. دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي. په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي نو حمل سخت یا ضایع کیږي. خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غم یې وخوري. د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کېده. خاوند یې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوی وکړي، زه دې ورسره اخیستی و چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوې او تل دې ماشومان نقصان کیږي، نو خپله وړه لورې ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ.
چې د موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کله، دغسې چې ماشومان څو هلکانو چې سخت شول توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي. بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لور یې پیغله لور یې یو داسې یو زاړه سړي ته ورکه، دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مورې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوځولی دی. دې دوی خاطره چې لور راوړه او سختونه یې کړل، دا د اوس یې ژوند برباد دی. اولادونه یې ستر کړل، رات دا رات څو نقصانونه یې ویکړي وو. د دو مریضۍ له امله دوی توجه نه کوله چې یو نږدې روغتون ته بوځي او دوی پوښتنه وشي چې دا ولې کړی. دا یو غټ انتقام یې د مور نه واخیسته چې تر اوسه مې واقعیت ډېره ځورېدونکې ده.
اغلی روشنزاده له کورنۍ وګیلمنه د وای ډیری کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي او که کومه ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکاری.
ډیر کسان دي د ښځو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي، مګر په دې عادي مریض دې ته شاید وایي چې ته مکاري کوې، ته دلالي کوې، هیڅ توجه نه ورته کوي. خو ډیری کسان په دو دي چې د ښځه ګناهګاره ده، هر مرض ورته چې دی دی دا چې د پلار د کوره راغلی مریضه ده، موږ نه ده مریضه کړي، باید دې ته توجه وشي.
د ننګرهار اوسیدونکې مریم وایي دا چې کله واده شوه په وینه کې حیواني مورقه وه، درې ماشومان سر په سر ضایع شول، دا نه پوهېده چې دا تکلیف لري.
اول سر مې څه دا تکلیف لره، هغه وم سسته پسته وم، سر به روان مې څه تاویده غوندې، کار مې نه سو کولی، نور به مې څچي وخوړو، زړه به مې پرې راځېږېده، ماشوم به مې څه په نس نوره به همداسې هغه وم، بیا به ماشوم به مې ولیده شته.
اغلې مریم د همدې مرض له امله د خسر د کورنۍ او خاوند د ناوړه چلند یادونه هم کوي. وایي خاوند به یې تل وهله او ورته ویل به یې چې ته مرضي یې، ماشومان دې نه پاتې کیږي، زه بل واده کوم او ډاکټر ته هم نبی ولا.
درې دانی ماشومان مې سر په سر ځای سو، سې ماشومان مې ځای کېدل ډاکټر ته وینه ویلم، جنگ به کوي نو به بچان دې څنګه نه پاتې کیږي، دا نور خو بچان دې تا سره واده سي تا سي مست خاون به کله کله واهله مم سي زما شمو غړ مهدی خو ما ګنا نه ما ته ویل ستمه رزي ای بي ماشومان دې ځای کیږي، ویل سم بل خزا کو تا بچان نه پاتې کیږي. بیا مې پلار ګنۍ بوتلو ډاکټر، بیا یې دوا راته وکوله، بیا ډاکټر ویلې سي وینې مکروب لري، اوس مې دو بچان.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ، www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټر فریده مرخیل وای حیواني مورقه له حیواناتو انسان ته لیکدول کیږي دا چې دا میکروب څه نخي نخاني لري ډاکټر فریده زیاتوي
حیواني مورقه منګه بروسیلوس هم ورته وایو اغه امراض دي د حیواناتو نه په وجود راځي څه د حیوان له غوښه نه یا هم له محصولاتو لکه شودې مستې او داشنه څخه استفاده کول دي په وجود راځي دا انټونی امراض دي انټونی امراض منګه هغه امراض ته وایو چې په شکل د میکروب دا انتقال کوي او ساري امراض هم کې دیسته وږي مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي په دې حالت کې خزي یا مجموع کې شون خزي ډیر د کار سره سره کار لري او دوی کسلوي به حالوي اکثرا تبه کوي د اډوکو درد د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي ډیر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود لري لوي خو ماشومان ځای کیږي لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي لبل خو دوی ډیر ضعیف ناتوان وي چې امیشه کورنۍ سره شخړه کی وی سوال یو خزه بدل زم ضعیف او ناتوان وي
ډاکټر فریده زیاتوي مخکې لدی چې یو مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوي کړي
په دې حالت کې چې هغه مایندي اول حمل اخلي مخکې لس شروع کوي او حمل اخیستو ته کولای شي ډاکټر ته ولاړ شي ټول ما تکمیل کا که بیا هم دا مشکلات درلود نشو که ډاکټر نه و په ساحه کې مشکلات زیات و نشو رسېدای ډاکټر ته او دوی حمل اخلي دوی بل اراس دي ته وجود راځي هغه سخت کېدی دي اکثرا خون زیګان دي ته پیدا کیږي سخت کوي دا خزه ډیره ناتوانه وي چون دوی په وجود کې میکروب لري دا میکروب سبب دی طبي کیږي دوی ته په دې خاطر باندې دوی په اول قدم کې باید ځان تداوي کا په دویم مرحله کې که دا حالت دوی ته پیدا شو هر څه زه تر ډاکټر ته ولاړ شي ډاکټر ته مراجعه وکړه تر اوسه دوا واخلي دوا هم د دوی ژوند ژغوري هم د دوی د ماشومانو ژغوري
د کابل یو اوسیدونکو ارزو چې حیواني مورقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوی وای دا لمړی نه پوهیده چې دا استونزه لري ډیره کمزوري شوی و بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه او سی صحت څنګه خدای درې ځله مې نقصان وکړ ډیره ضعیفه شوی وم زه نه پوهیدم چې دا میکروب مې په وینه کې موجود دی ډیره به بې حاله وم اشتها مې نه وه بیا ډاکټر ته لاړم دوا مې وکړه او یو ماشوم مې وشو اوس بیا حمل لرم دلته ډاکټرې ته راغلی یم چې دوا واخلم اوس مې هم څه ناڅه دا مرض په وینه کې موجود دی لږ لږ زړه بدوالی هم لرم خو ډیر کم دی په اکثرو مواردو کې کورنۍ یو خاوند له میرمنې دا تمه لري چې تل دې روغه او جوړه وي د دوی خدمت دی کوي او که ناروغه شوه بیا یې کیسه کې نه وي او پیغور هم ورکوي چې ته مرضي یې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي علومو د ښځې او کورنۍ د ډپارټمنټ امیرې بیبي کبرا حسیني په وینا هغه حقوق چې میرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډیره مرسته وکړي
حقوق که اسلام برای زن و همچنین متقابلن
هغه حقوق چې یو ښځه یې په خاوند لري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي لکه حزانت نفقه د اوسېدو ځای د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د ښځې روغتیا ته پام کول هغه څه دي چې خاوند باید ورته خاصه توجه وکړي په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند یې باید ډېره مرسته ورسره وکړي ډاډګیرنه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي
که از لحاظ روحي رواني باید مورد حمایت قرار بگیره
میرمن حسینی همدارنګه دی بي داسې کورنۍ کې څه کوي چې څلیرش ماشومان سخت شوی وو خو خاوند یې له میرمنې سره ډېر ښه چلند کاوه او تل یې ډاکټر ته بیوله چې بالاخره مشکل حل شو او اوس هغوی یو ماشوم هم لري
حدیث از زبان رسول مبارک در این مورد بیان شده که می فرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزیتا حق څوک په ټیټا او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټ او سپک وي په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامتوي نو دا ظلم او زیاته دی چې له میرمنې سره یې کوي په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې له خپلې ښځې سره ښه چلند کوي زه هم سی و کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور وشت ماشومان سخت شوې دي خو خاوند یې تل له میرمنې سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله وروسته بیا تشخیص شو چې د میرمنې په وینه کې میکروب وو وروسته له ډیرې تداوی ماشوم پیدا شو زه له ټولو کورنیو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې له میرمنې سره ډیره مرسته وکړي چې میرمن وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي درنو اوریدونکو هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخت دي او دوامدار سقطونه کوي مور ډیره ناتوانه کیږي د وجود مقاومت احکته رازی دوامدار خوندیزگانی ورته پیدا کیږي او د دوامدار سیقتونو لامل کیدای شي مور هیڅ حمل وانخلی. نو کورنۍ ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي، وخت په وخت نږدې صحي مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولای شي یو سالم ماشوم زیږوي او یو روغه کورنۍ ولري. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.